پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې په پام کې د ولسمشر اشرف غنی په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه د افغان حکومت دریت نن روښانه کړي، او په غزنی کې د طالبانو پر یو مرکز د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لسګونه سرتیری له بنده خوشي شوي دي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا نیم ساعته خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هر څه مخکې اجمل اند خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو سره یې د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه کوم بحث نه دی کړی. د هلمند ولایت په ګیرشک ولسوالۍ کې د هوا د لګیدلو له امله دوه ملکیان وژل شوي دي، او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بومي حملو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو سره د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه کوم بحث نه دی کړی. جمهور ریاست په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد تیر ماښام ناوخته له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو حکومتي چارواکو سره په قطر کې د خپلو بحثونو جزئیات شریک کړل. په خبر پاڼه کې د ښاغلي خلیلزاد په حواله ویل شوي چې ویلي دي د موقت حکومت موضوع په بشپړ ډول ناسمه ده، او په شو بحثونو کې دا مسله هیڅ نه ده مطرح شوې. زلمی خلیلزاد کابل ته تر تګ مخکې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د شپږو ورځو لپاره د سولې پر موضوع په بحث بوخت و، او د دې شپږو ورځنیو خبرو تر پایه ته رسیدو وروسته یې وویل چې په دې خبرو کې یو لړ مهم پرمختګونه شوي دي. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي ویل هغه ښځې تحقیقات روان دي چې غوښتل یې پرون په مزار شریف کې په خپل دسکول کې یو لاسي بم د پاکستان قونسلګرۍ ته یوسي. د بلخ امنیي قمندان جنرال اکرم سامي ازادي راډیو ته ویل دغه ښځې دا بم په دسکول کې ځای پر ځای کړی، او په بلخ کې د پاکستان جنرال قونسل سرفراز احمد ازادي راډیو ته ویل چې قونسلګرۍ به تر نامعلومې مودې تړلې وي. ویل شوي په بلخ کې د پاکستان قونسلګرۍ ته د ورځې شپږ سوه کسان د ویزې د اخیستلو لپاره ورتلل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې تر پرونیو پیښې وروسته به مزار شریف کې کنسلګری تړلې پاتې وي. د هلمند ولایت په ګیرشک ولسوالۍ کې د هوا د لګیدلو له امله دوه ملکیان وژل شوي. د هلمند ولایت له مطبوعاتي دفتره په یوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه هوا د وسلوالو طالبانو لخوا توغول شوی و، او په وژل شوو کې یو ښځه او یو سړی شامل دي. پیښه تېره شپه د ګیرشک ولسوالۍ په سپین مشهد سیمه کې شوې چې د رپورټونو په اساس د افغان ځواکونو لخوا پکې پوځي عملیات روان دي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې په هلمند کې د جګړې د دواړو غاړو لخوا په بریدونو او جګړو کې ملکي تلفات زیات شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بومي حملو مسؤلیت منلی چې په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي. یوه بومي حمله د فلیپین په جنوبي ټاپو جولو کې پر یوه کلیسا وشوه، او بل هم په نایجیریا کې د پوځ پر یوه اډه وه. داعش پرون په یوې اعلامیه کې اعلان وکړ چې دوو ځان وژونکو یې په جولو کې پر یوه کلیسا چې عبادت پکې روان و په ځان پورې تړلې منفجره توکي په یو برید کې وچول. جولو ټاپو چې د فلیپین د پلازمینې مانیلا د جنوب په زر کیلومترۍ کې پروت دی، او اکثریت اوسیدونکي یې کاتولیک عیسویان دي چې د افراطي وسلوالو اصلي مرکز ګڼل کیږي. په دې دوو چاودنو کې چې یوه په کلیسا او بله د موټرو په کارګنګ په پارکینګ کې وشوه، لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او تر اتیا او زیات نور ټپیان شوي دي. په عین حال کې داعش ډله وایي پرون یې د نایجیریا د بورنو ایالت په لوګومانی کلي کې د نایجیریا دیرش سرتیري په یوه حمله کې وژلي، خو د نایجیریا پوځي ویاند ویلي دغه حمله د سرتیرو لخوا په شا تمبول شوي او یوازې اته سرتیري یې برسیرن ټپیان دي. دا د ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله ده او تاسو خبرونو ته غوږی. د چین په شمال کې یو محکمه وایي د بشري حقونو یو فعال وانګ کوانژانګ په څه باندې څلور کلن بند محکوم شو. محکمې نن په یوه اعلامیه کې وویل چې وانګ د حکومت د قدرت په کمزوري کولو مجرم ګڼل شوی چې له کبله یې په څلورو کلونو او شپږو میاشتو بند محکوم شوی دی. محکمې ویلي چې ښاغلی وانګ د پنځو کلونو لپاره د سیاسي فعالیت له حق څخه هم محروم کړی شو. دا لا معلومه نه ده چې هغه موده چې دغه فعال زندان چې دغه د بشري حقونو فعال به په زندان کې تېره کړي د بند په دې اعلان شوې سزا کې حساب ده او که نه. 24 کلن وانګ په هغه څه باندې 200 وکیلانو او حقوقي فعالانو کې شامل دی چې په 2015 کال کې د بشري حقونو د فعالانو او وکیلانو د ځپلو پر مهال نیول شوی و. دا و خبرونه.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه او مرکې خپرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خپلو خبرو جزئیات تیره شپه له ولسمشر اشرف غنی سره شریک کړل. ټاکل شوی چې ولسمشر به نن د خپل حکومت دریځ اعلان کړي. د سولې د موافقې په صورت کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر عواقبو له یو کتونکي سره مرکه کوو.
زه فکر کوم په دغه ډول ویانګه یا ایستانګه اصلا خلاف د ټولو نورمو او قوانینو ده، کوم چې دوی زموږ سره په ډیرو سختو شرایطو کې مذا کړي دي.
په نورو موضوعاتو کې، په اروزګان کې سیمه ییزې ملي اردو خپل فعالیت پیل کړ، او په غزنی کې افغان ځواکونو د طالبانو پر یو مرکز چاپه وهلې او 40 سرتیری د هغو له بنده خلاص کړي دي.
تېره شپه ګډو افغان هوایي او کمانډو ځواکونو د بندو لپاړې په مربوطاتو کې د منصور خالد په نامه د وسوالو د یو مهم قمندان پر مرکز باندې چاپه چولې
ده. نور راپورونه هم لرو. د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق په دوهمه نیمایي کې خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمېنه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. ارګ وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خپلو خبرو جزئیات پرون له ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره شریک کړل. په خبرپاڼه کې راغلی دي چې د ارګ په خبرپاڼه کې راغلی دي چې دا لیدنه تیر ماښام ناوخته وشوه. په اعلامیه کې راغلی چې ښاغلي خلیلزاد د حکومت مشرتابه ته د معلوماتو ورکولو پر مهال په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو په اړه په نړیوالو او کورنیو رسنیو کې خپره شوي معلومات ناسم او یوازې ګنګوسې بللي او ویلي دي چې د افغانستان د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه یې له طالبانو سره هیڅ راز خبرې او بحث نه دي کړي. اکرام الله اکرام د کابل استودیو را سره دی او په دې اړه جزئیات اوروي.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره تر خبرو اترو وروسته له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې چې تیر ماښام تر سره شو ویلي چې د افغانستان د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه یې له طالبانو سره هیڅ راز خبرې او بحث نه دی کړی. له ارګه په یو خبر شوي خبر پاڼه کې راغلی دي چې ښاغلي خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو جزئیات له جمهور رئیس غنی سره شریک کړل او ویل چې په افغانستان کې د موقت حکومت په سر بحث د صلاحیت نه دی او د یوازې هڅه کوي چې بین الافغانی مذاکرات ته زمینه برابر کړي. خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د وربند په مسله بحث کړي خو تر اوسه پکې کوم پرمختګ نه دی شوی. د ارګ د خبر پاڼې په حواله چې په دې لیدنه کې زلمی خلیلزاد ویل طالبانو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده خو تر اوسه امریکایان ورسره هیڅ ډول پریکړه ته نه دي رسیدلي. خو دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پیمپیو په خپل ټویټر په یو پیغام کې لیکلي وو چې امریکا د افغان سولې ملاتړ کوي او له دې هېواد د خپلو ځواکونو ایستلې ته جدي ده. خلیلزاد ویلي کچیرې د بهرنیو ځواکونو په اړه هر ډول پریکړه کېږي دا به په ټاکلي وخت له افغان دولت سره په همغږۍ په تفصیلي ډول تر بحث لاندې نیول کېږي. ډاکټر خلیلزاد په دې اړه چې آیا طالبان به د بین الافغاني مذاکراتو په اړه تصمیم ونیسي او کنه ویلي چې د پاتې موضوعاتو د تعقیب لپاره به بیا له طالبانو سره وګوري. په همدې حال کې ولسمشر ماڼۍ ویلي چې په څو شیبو کې به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د روانو خبرو او یو شمېر نورو مسایلو په اړه خپل وروستی دریځ اعلان کړي چې لا هم دا برنامه نه ده شروع شوی. په څو شیبو کې به شروع کیږي. وروسته به اوریدونکو ته معلومات ورکوو. دا په داسې حال کې ده چې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د قطر شپږ ورځنۍ ناسته د روانې اونۍ د شنبې په ورځ پای ته ورسېده. تمه ښودل شوې چې د امریکا متحده ایالاتو استازي او طالبان به د فبروري په 15مه بیا سره کینی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو مقام پرون رویټرز اجانس ته ویلي دي چې احتمالا طالبانو او امریکایي استازو د فبروري 15مه د بیا ځلې لیدنې لپاره ټاکلې ده. طالبانو ویلي چې د دوهې په شپږ ورځنیو خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او نورو ټولو مسایلو پرمختګ شوی، خو راتلونکو ناستو ته اړتیا ده. که څه هم خلیلزاد ویلي چې روانې خبرې اترې بین الافغاني خبرو ته د زمینې د برابرولو هڅه ده، خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي لا وخت شته چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې پیل شي. د افغانستان د سولې او جګړې انستیتیوت سرپرست حکمت الله عظیمي نن ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم تر اوسه هم وخت دی، باید خلیلزاد او طالبانو مذاکرات باید یو مرحلې پختګۍ ته ورسیږي. د هغې پختګۍ نه وروسته به بیا د بین الافغاني مذاکرات شروع کړي. زه فکر کوم دوهم سخت پړاو به چې ډېر مشکل به هغه به د طالبانو د افغان دولت تر مابین چې په سیاسي نظام باندې بحث کېږي، په اساسي قانون باندې بحث کېږي، هغه وخت مذاکرات زه فکر کوم ډېر نازک وي. او د دې ډېر امکان به وي چې دا مذاکرات په هغه وخت کې هم متاسفانه خراب شي.
په ورته وخت کې پاکستان چې د امریکایانو او طالبانو د خبرو د سنچارۍ دا کوي، دواړو ملکی او پوځي برخې وایي د دې خبرو له کامیابیدو پاکستان ډېره زیاته ګټه ترلاسه کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پرون په متحده عربی اماراتو کې د ځینو خبریالانو پوښتنې ځوابولي.
آج هم
دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ دوی موږ ګورو چې ډیر وګد مزل او حد سورسته په سم لوري روان یو. کله افغانستان او امریکا ترمنځ معاملې او د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې کامیابیږي، په نتیجه کې پاکستان ته ډیره زیاته ګټه رسیږي. چودری زیاته کړه چې پاکستان به د سیمې د ثبات لپاره خپلې هڅې جاري وساتي. همدا خبرې د پاکستان د پوځ ویان آصف غفور هم پرون په شمالي وزیرستان کې خبریالانو ته وکړې او ویل چې د افغانستان سوله او ثبات پاکستان ته هم اهمیت لري. افغان حکومت وایي چې د امریکا هڅه به دا وي چې د افغان حکومت او طالبانو د مستقیمو مذاکراتو زمینه برابره کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا، ولسي جرګې او یو شمېر عامو خلکو د قطر په کوربتوب د طالبانو او امریکایي استازي له وروستۍ ناستې ستاینه کړې او ټینګار کړی چې طالبان باید له افغان حکومت سره مستقیم خبرو ته کینی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
که څه هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په قطر کې له طالب استازو سره په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کومه موافقه نه ده شوې، خو راپورونه وایي چې په دې شپږ ورځنیو مذاکرو کې تر ډیره خبرې په همدې موضوع متمرکز وي. اوس پوښتنه دا ده چې که امریکایی ځواکونه له افغانستانه اوزی نو څه به پیښ شي؟ په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن په دې اړه د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون لغړي خالد پښتون سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلي دي چې آیا دا یې وخت دی چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه اوزی؟
اول خو زه په دې معتقد یم چې ایالات متحده امریکا او یو زیات شمیر نورو د بهرنی جامعې د چوکاټ غړي اروپایي جاجیا دوی د افغانستان سره نظامي تړون لري، امنیتي تړون لري د 2023 کال پورې. زه فکر کوم په دغه ډول ویانګه یا ایستانګه اصلا خلاف د ټولو نورمو او قوانینو ده کوم چې دوی زموږ سره په ډیرو سختو شرایطو کې امضا کړي دي. دوهمه مسله، که د دوی په وتلو په افغانستان کې صلح راځي، زه فکر کوم ټول افغانان د دې کار ته لبیک وایي، لیکن په دې شرط، په دې شرط چې طالبان چون هغوی هم د خپل سر نه دي یوازې چې دوی دا تصامیم خپله نیسي. خپله د طالبانو مشرتابه په وار وار دا خبره کړې ده چې زموږ صلاحیت او کنټرول د بل په لاس کې دي. پس نو په همدې اساس دوی باید د هغه ملک چې د دوی وشاته ولاړ دي د هغوی کلک تعود واخلي چې په افغانستان کښې بېرته د تروریزم په ځاله تبدیل نه شي، او یا دوی بېرته د خپل قرارداد څخه تمرد ونه کړي، په خلاف د هغه قرارداد چې دوی امضا کوي یا تعود پرې کوي د هغه عمل وکړي.
بلې ښاغلی پښتون، آیا فکر کوئ یوازې هغوی چې ستاسو په وینا د طالبانو تر شا ولاړ دي د هغوی تعهد او ژمنه کافي ده، او که نه باید یو نړیوال تضمین موجود وي په دې برخه کې؟
په دې کې چک نشته. هغه ملک هم د خپل سر نه دی. هغه ملک هم تاسو خبر یاست تېره ورځ د امریکا په مطبوعاتو کې د انګلستان په مطبوعاتو کې 5 میلیارډ ډالر د دې سولې په مقابل کې غوښتي دي چې دغه پیسو سره 1 میلیارډ ډالر دوی ته وړ مورد رسیدلی دي. پس نو دا معنا دا لري چې هغوی هم بینالمللي جامعې ته تعهدات لري. بینالمللي جامعې په دې کې مکلفه ده ځکه دوی زموږ سره قرارداد لري، دوی زموږ سره تعهد لري چې دوی باید افغانستان صلح تضمین کړي، او دا تضمین نه یوازې پر طالبانو بلکې د طالبانو پر حامیانو هم باید تضمین شي.
د دې ترڅنګ چې سوله تضمینیږي، ښاغلی پښتون، د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې د افغان ځواکونو تجهیز او د دوی پیاوړي کول دا څومره لازم دي؟ ځکه غیر له طالبانو د ګاونډیو هیوادونو تحریکونه او د دوی ګواښونه او د پټ کتو سره ټول ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
بالکل، دا یو اساسي ستونزه ده چې په دې باره کې ټول افغانان هم دا تشویش لري، خصوصا موږ امنیتي ارګانو مشر دا به دا تشویش لري، موږ د ولسي جرګې د زیرت کمیسیون په صفت سره هم دا تشویش لرو چې د افغان ځواکونو تعهد چې په امنیتي تړون کې یو بخش دی یا د ستراتیژیک تړون یو بخش دی، دوی باید تر ملي جامعې د قواو د وتلو تر مخه دوی هم تجهیز کی، هم د تربیه پیسې کی په کافی اندازه توجه وکړي چې زموږ امنیتي ځواکونه په تنهایی سره وتوانیږي. ځکه دلته یو غټ مشکل او تشویش بل هم موجود دی. طالبان به خدای په خلا کې هغه براسي په وطن کې بکشینی، آیا د طالبان په خلایي سره نور تروریستي ګروپونه وجود نه لري؟ کوم چې لري د داعش ګروپ موجود دی، ځینې نور په منطقه کې متعصب مذهبي ګروپونه موجود دي. که هغوی فعال سي او د طالبانو د خلاص استفاده وکړي، په هغه صورت کې باید زموږ امنیتي ځواکونه د دې جوګوي د دې توانمنوي چې دوی په تنهایی سره په جرأت سره په هوایي ځواک سره او په زمینی ځواک سره وتوانیږي دغو مقابل کې وجنګیږي.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړی خالد پښتنو چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه فیروزی عزیزی ته وښی چې اقتصادي خبرونه یې چمتو کړي دي.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي د دغه هیواد د مرمرو د ډبرو د کانونو د کیندنې او صادراتو لپاره یې له سوداګرۍ او صنعت وزارت سره په ګډه یو ستراتیژي جوړه کړې ده. د دغه وزارت وایان عبدالقادر مطفي نن ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د دغه ستراتیژي لمخې به د مرمرو د ډبرو له سکتور نه د مؤثر استفادې پراختیا او په دې برخه کې کورنۍ او بهرنۍ مستقیمې پانګونې ته زمینه برابره شي. د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو لمخې اوسمهال د ټول افغانستان په کچه یو شریعت 3 میلیارډ ټنه د مرمرو د ډبرو کانونه موجود دي چې تر 150 میلیارډ ډالر ارزښت لري. د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت وایي روان مریض کال د ټول هیواد په کچه په 14 ولایتونو کې د 400 ممیزخونو د جوړولو کار بشپړ او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي. د دغه وزارت وایان اکبر رستمین نازدې رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه ممیزخونو کې هر ایوي د 10 میټریک ټنو ممیزو د تولید ظرفیت لري چې په دې سره به د ممیزو تولیدات او د بازار تقاضا پوره شي. د نوموړي په خبره په تیرو 15 کلونو کې د ټول افغانستان په کچه 2000 ممیزخونی جوړی شوی چې خلکو ته د کاروبار ښه زمینه برابره کړې ده. نن د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1340 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1340 افغانۍ، یو درې نیم مړۍ بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 0 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 550 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل هم 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې بهرنی صرف مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ، یو یورو 50 افغانۍ شپږ پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 90 افغانۍ 95 پوله، زر ایرانی تومان 5 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ کلداري 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 515 افغانۍ.
له پی یو استودیو څخه د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په اورزګان ولایت کې د لومړي ځل لپاره د نظامی زده کړو څخه وروسته سیمه ایز اردو د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې په فعالیت پیل کوي. چارواکي وایي په ترین کوټ کې د دې سرتیرو په فعالیت سره به په اروزګان ولایت کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د پام وړ تغییر راشي. هغه سیمه ایز اردو چې په دې لیکو کې دنده اخیستې سرتیری وایي د وطن د ساتنې په هدف یې نظامی زده کړې کړي او په خپل ټول توان سره به د امنیت د راوستلو لپاره هڅې وکړي.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د امنیت راوستلو او وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه په لومړي ځل سیمه ییز اردو لوی څیرنغښتي او توپکې غاړې ته اچولي. له مرکز کابل څخه تر نظامي زده کړو وروسته نن یو شمېر سیمه ییز اردو د ترینکوټ ښار ته راغله چې خلکو یې تود هرکلی وکړي. دغه سرتیری د مرکز ترینکوټ ښار اوسېدونکي دي چې څو میاشتې وړاندې د نظامي زده کړو په مخه مرکز کابل ته تللي وه. مسولین وای په مرکز ترینکوټ کې د یادو سرتیرو په فعالیتونو سره به د امنیت په تامین کې د پام وړ تغییر راسي. د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید وای یاد سرتیری به د ترینکوټ ښار اړوند یو شمیر سیمو کې ځای پر ځای کړي.
ستاسو وظیفه د لپاره محلاتو کې ده، تاسو د باندې تر ترینکوټ نه وځي، د لپاره خپل محل کې چې تاسو بلدیت لري د خلکو سره، نو ځکه دغه محلي اردو په دې خاطر جوړ شوی دی چې نواله د خلکو د چا سره تعلق شناخت نه لري.
د اورزګان ولایت امنیه کمانډان جنرال محمد اعظم هاشمی له سیمه ایز اردو غوښتنه وکړه چې د دندې پر مهال په سیمه کې له خلکو سره ښه چلند وکړي او د خلکو زړونه راخپل کړي.
کوشش وکړي چې د سپینجرې د تورسرې د کشر د مشر احترام ولري، ښه اخلاق ورسره وکړي. دا سلا دولت په دې خاطر تاسو ته درکړې ده چې تاسو د خپل خاورو او د وطن دفاع وکړي، د خپل کلیواله دفاع وکړي. دشمن پرې نه دی چې په غسیمه کې ځای پر ځای سي. د دې لپاره ته تاسو ته نه درکړې خدای نه خواسته چې تاسو په دې سلا باندې خپل شخصي دښمنی مختبوزي.
پر همدې مهال هغه سرتیری چې د سیمه ییز اردو لیکو ته راغلی او ټوپکې غاړې ته اچولی وایي د وسلوالو طالبانو د ناوړه کړنو په لیدو اړ سوي څو د سیمه ییز اردو لیکو ته راسي او د خپلې سیمې امنیت خوندي کړي. دوی زیاتوي چې نظامي زده کړې ترلاسه کړي او په ښه ډول به دنده مخته یوسي.
د ملي اردو لیکو ته په دې رانامه چې د ملي اردو وظیفه یو شفانه ته کولې. زموږ وطن کې دغه وه چې بلې تلفاتونه وه، طالبان راله ګرمې دکې سره ونیولې، موږ د خپل کورو سه سي واخیستلو. وه اته میاشتې موږ دغه مهاجر وو، خپل په مندیکو کې په کورو په دې مندیکو کې دوی ګرځېدل، موږ یې مهاجر کړي وو، کورونه پرې وه او موږ پر بله خوا باندې کللي وو. نو موږ دغه ته مجبوره سو چې موږ ملي اردو ته راسو، په ملي اردو کې خپل وظیفې وکړو، خپل د وطن سه دفاع وکړو.
د خپل ځایو سره یو ځای یوه ورځ یو ځای کړه کړي، بل ورځ بل ځای. خپل و بازار ته نسو راکلی، خپل کورو کلي ته سم نسو کلی. کورو کلي مې دښمنانو راونیوي، مینونه پکښې شخ که. اوس غواړو چې خپل وطن ساتنه وکړو، خپل وطن ته خدمت وکړو.
مجبوریات خو دغه مجبوریات و چې وطن مو در به در و، ورځ په ورځ د دښمن ستونونه ډکېدله ډېرېدله. نو دا وطن پر موږ تاثیق لري، خپل وطن مو دی، په دې خاطر دا مو فرض وګڼل او راولاړ شول د خپلو پوځیانو سره. خپل
په ترینکوټ کې پر داسې مهال سیمه ییز اردو د جګړې ډګر ته راځي چیرې چې له تیرو دریو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تود دی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
په غزنی کې د طالبانو پر یو مرکز افغان ځواکونو عملیات کړي دي. چارواکي وایي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او په عین حال کې د ملي اردو لسګونه سرتیری د طالبانو له یو زندان څخه راخوشي کړي دي. د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر نور جزئیات اوروي.
د غزنی ولایت او بند ولسوالۍ په بزې سیمه کې افغان کمانډو ځواکونو د یوې چاپې پر وخت د وسلوالو طالبانو له زندان څخه ډیری افغان سرتیری او لسی بندیان آزاد کړي دي. د غزنی ولایت ویان محمد عارف نوري د دوشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د افغان هوایی او کمانډو ځواکونو له لورې تېره شپه د وسلوالو پر یو بندیخانه او روغتیایي مرکز چاپه اچول سوی چې څلوېښت تنه بندیان یې آزاد کړي دي. نوري وایي په دغه چاپه کې د وسلوالو د یو مهم قمندان په ګډون پنځه تنه ژوندي نیول سوي دي.
تېره شپه ګډو افغان هوایي او کمانډو ځواکونو د بند ولسوالۍ په مربوطاتو کې د منصور خالد په نامه د وسلوالو د یو مهم قمندان پر مرکز باندې چاپه اچولې ده چې په ترڅ کې څلوېښت تنه محبوسین چې پکې نه شامل دي د دغه مرکز څخه آزاد شوي دي. دغه راز د محرف د یو مهم قمندان په ګډون تروس تثبیت کړی چې خپله منصور خالد دی او که د هغه بل قمندان دی د هغه په ګډون 15 مخالفین هم ژوندې نیول شوي دي.
نوري زیاتوي د نیول سوو وسلوالو تر څنګ د هغوی یو روغتیایي مرکز، یو امبولانس موټر او څلور ارادي موټر سایکلان هم د دغه عملیاتو په ترڅ کې له منځه تللي دي. وسلوال طالبان هم د افغان هوایي او کمانډو ځواکونو له لورې دا برید مني خو وایي هغوی له ګڼو تکتیکي چاودنو سره مخ سوي دي. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په رالېږلي پیغام کې ویلي په دغه ځای کې تر شلو زیات امریکایي او کورني عسکر وژل سوي دي، خو د بندیانو د شمیر او ازادېدو په اړه یې څه نه دي ویلي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
لا ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ یا سی پی ای جی یو نوې څېړنه کړې او په دې څېړنه کې موندلې دي چې په 2013 کال کې د بیلابیلو امنیتي پیښو پر مهال 6,680 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دې ډلې نن د خپلو موندنو د پایلو د اعلان پر مهال وویل چې په وژل شویو کسانو کې تر ډیره ښځې او ماشومان شامل دي. د کنفرانس ته د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ تللې وه او جزئیات اوروي.
بلې تکل سب ډېر زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې نن خپل معلومات له رسنیو سره شریک کړل. د دوی د معلوماتو له مخې په 2013 میلادي کال کې د بیلابیلو امنیتي پیښو پر مهال 6,680 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې 2,615 تنه وژل شوي، 4,002 تنه نور ټپیان شوي. د دوی د معلوماتو له مخې له یادې مرګ ژوبلې څخه 9.5% مرګ ژوبله دولت ضد وسلوالو ډلو ته منسوب کیږي چې 3.3% یې پر وسلوالو طالبانو، 18.3% داعش ډله او 20.4% ملکي مرګ ژوبله په حکومتي ځواکونو پورې اړه لري. دوی وایي چې په دغه مرګ ژوبله کې 6% تلفات د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې وختي، پاتې نور 22.1% تلفات د راکټي بریدونو، هوان مرمیو او هدفي وژنو په ترڅ کې په جګړه کې د ښکېلو غاړو له لورې رامنځته شوي چې هیڅ یوې ډلې هم تر اوسه پورې مسؤلیت نه دی منلی. د دغې ادارې مشر عزیز احمد تسل نن د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې دغه مرګ ژوبله تر ډیره ښځو او ماشومانو ته اوښتي.
2013 کال واقعا د ملکی خلکو لپاره خورا تریخ کال و. په 2013 کال کې په ټولیزه توګه 6,680 کسان ته تلفات اوښتي وو، چې په دې کې 2,615 کسان شهیدان شوي دي او 4,022 کسان هم زخمیان شوي دي، چې په دې کې لویه برخه ښځې او ماشومان تشکیلوي. همدارنګه هغه کسان دي چې هغه د جګړې سره هیڅ تماس نه لري.
بل لور ته د یادې ډلې معلومات ښیي چې په تیر کال کې 30 داسې ځانمرګې بریدونه رامنځته شوي چې په نتیجه کې 1,340 ملکي وګړي وژل شوي، 1,618 نور ټپیان شوي. په دغو بریدونو کې داعش ډله او وسلوال طالبان پړه بلل شوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ګډون بېلابېلو نورو ادارو هم د ملکي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې ښودلې. بلې تکل سي محترم،
ډېر زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ و چې راپور راکو. د نړۍ په زیاتو برخو کې تیره اونۍ سپوږمۍ تندر نیولې وه. سپوږمۍ څنګه نیول کیږي؟ که په دې اړه معلومات نه لرئ نو له عصمت څاروان څخه یې واورئ.
د تیرې اونۍ په وروستیو شپو کې د نړۍ په ډیرو برخو کې سپوږمۍ تر عادي وختونو لویه او په عین حال کې تکسره ښکاره شوه او ورسره په یو وخت سپوږمۍ تندر ونیوله. د فضایي او نجومي علومو متخصصان وایي په داسې حال کې چې سپوږمۍ تندر نیولې وه، یوه آسماني ډبره پر سپوږمۍ ولوېده. د ان بی سی تلویزیون د راپور لمخي د میداس مرکز سیډونکو تایید کړ چې د دوشنبه په ورځ د سپوږمۍ د څارنې پترس کې ورته څرګنده شو چې له سپوږمۍ سره یو کوچنی خو ځلاند شای ټکر شو. دا مرکز د سپوږمۍ په اړه څېړنې کوي. دوی وایي چې آسماني ډبره د امریکا په وخت د دوشنبه د ورځې تر غرمې مخکې په 11:00 او 40 دقیقې پر سپوږمۍ ولګېده. په اسپانیا کې د هولوا پوهنتون د نجومي فزیک متخصص خوزی ماریا مادیدو پر سپوږمۍ د آسماني ډبرې د لکېدو عکسونه خپاره کړي. د په وینا په داسې حال کې چې پر سپوږمۍ د مځکې بشپړ سیوری وغوړېد، آسماني ډبره پرې ولګېده. مادیدو وایي که څه هم پر سپوږمۍ د آسماني ډبرې لګېده په سترګو رب کې پای ته رسېږي، خو د میداس تلسکوپ توانېدلی چې تصویرونه یې خوندي کړي. دا لومړی ځل و چې د سپوږمۍ له تندر نیولو سره په یوه وخت آسماني ډبره پرې لګېږي. د دې پیښې فلمونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو د انتخاباتو د ځانګړي پروګرام زما رایه زما حق د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه اجملن ته خوښ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو سره د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه کوم بحث نه دی کړی. دا خبره د جمهور ریاست په یوې اعلامیه کې راغلې ده چې ښاغلي خلیلزاد تېر ماښام ناوخته له ولسمشر اشرف غني او نورو حکومتي چارواکو سره په کتنه کې کړی. ټاکل شوې ده چې نن به ولسمشر محمد اشرف غني د قطر د خبرو اترو پکې د شو پریکړو په اړه د حکومت دریس په یوه وینا کې څرګند کړي. دا هلمند ولایت په ګرش کولسوالۍ کې د هوا اندلګېدو له امله دوه ملکي کسان وژل شوي دي. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي ویلي هغې ښځې تحقیقات روان دي چې غوښتل یې پرون په مزار شریف کې خپل دسکول کې یو لاسي بم د پاکستان کونسلګرۍ ته یوسي. د پاکستان کونسلګرۍ ویلي دي چې دا کونسلګري به تر نامعلوم مودې پورې تړلې وي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بومي حملو مسؤلیت منلی چې پکې په لسګونو کسان وژل شوي. او د چین په شمال کې یو محکمه وایي د بشري حقونو یو فعال وان کوان ژانګ یې په څه باندې 4 کلن بند محکوم کړی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو د انتخاباتو پروګرام زما رایه زما حق تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د سولې په اړه ستاسو پیغامونه چې د اس ام اس 1 3 4 په وسیله مو ازادۍ راډیو ته رالیږلې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسینګ د شرکت د 1 3 4 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته رااستولې دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار په خپل سمس کې لیکي، په قطر کې د سولې خبرو ته افغانان ډیر زیات خوشبینه دي. هیله ده چې دا خبرې به مثبته نتیجه ورکړي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي، هیله ده چې دواړه طرفونه د قطر د غونډې په نتایج ډیر ژر له یو بل سره شریک کړي. بشیر حبیبزای له سرخرود ولسوالۍ څخه لیکي، ګمان مې نه کیږي چې د خلیلزاد په مشرۍ د سولې هڅې به نتیجه ورکړي. عارف ستانگزای له لوګر نه لیکي، د 6 میلیارد ډالر چې امریکا پاکستان ته ورکړل دا ټول به د طالبانو په تجهیز استعمالیږي، بیا به نو سوله هیڅکله را نه شي. محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي، طالبان غواړي چې د افغانستان د حکومت سره سوله وکړي، خو پاکستان په منځ کې یو لوی خنډ دی. نورالدین افغان منګل له پکتیا څخه له څمکنۍ ولسوالۍ څخه لیکي، خلیلزاد که کوم د خوشاله خبر راوړی وینو، افغان چارواکي دی د رسنیو له لارې له هیوادوالو سره شریک کړي. حکمت الله حماس له هلمند نه لیکي، د سولې په روانو خبرو کې افغان حکومت هم باید شامل شي. د امریکا او طالبانو په خپل سر سوله د افغانانو لپاره د منلو وړ نه ده. او نقیب الله ځواک له هلمند څخه لیکي، په قطر کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرې روانې دي، موږ ډیر ورته خوشبین یو او هیله من یو چې افغانستان ته به سوله حتما راځي. د ازادۍ رادیو خبرونه او ری قدر منوریدون کول دې سره د خبری مجلې پای ته هم راورسیدو. په پاتې خبرونه کې زما رایه زما حق د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام واوري.
زما رایه زما حق
د میزان د اتمیشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زمارایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جمهور ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د اسنادو د چړلو څرنګوالي ته ځانګړی کړی. خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای په نږدې څو ورځو کې به د کابل د حوزې د انتخاباتو اړوند د شکایتونو ارزول بشپړ او نتایج به اعلان سي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو مسؤلینو په وناسته کې د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون غږ وکړ چې په خپلې پخوانۍ خبرې دې ودرېږي او د کابل د حوزې انتخابات باطل اعلان کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې پر انتخاباتو د یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې څارونکي د ولسی جرګې د کابل د حوزې د انتخاباتو په لغوه کېدو ټینګار کوي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په څو نږدې ورځو کې به د دغې حوزې د انتخاباتو اړوند د ټولو شکایتونو ارزونه بشپړه او نتایج به اعلان شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي محمد بصیر فائز د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل د حوزې د انتخاباتو په اړه چې کوم شکایتونه دوی ته رسیدلي د قرار ځونې په هدف یې د کابل ولایت د انتخاباتو کمیسیون ته سپارلی دي. ښاغلی فائز وویل د دغو شکایتونو ارزول بشپړېدو ته نږدې شوي او نتایج به په لږو ورځو کې اعلان شي.
وقتی که لیست ابتدایی اعلان میشه مطابق به قانون 15 روز صلاحیت دفتر ولایتی است قضایای شکایت های وارده را بررسی بکنن و در موضوع تصمیم بگیرد. کسی متضرر شد قضیه میاد مرحله استیناف و اکشن مرکز. اینالی برای ما فرصت بودن که میتونیم ما آرای پاک جدا بکنیم یا خیر.
د ولسی جرګې د کابل د حوزې د انتخاباتو لومړني نتایج د جدي په څلورویشتمه اعلان شول او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مسؤلینو په خبره د شکایتونو ثبتول دوه او بشپړ ارزول یې 15 ورځې وخت غواړي. خو د دغه کمیسیون مرستیال همیرا حقمل تېره اونۍ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی خپله پریکړه ځنډولې خو لغوه کړې نه ده او لا هم 95% د کابل د انتخاباتو د لغوه کېدو امکان لیدل کېږي. د ولسی جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 28مه ترسره شول خو نتایج په سبان دی 2 میاشتو کې هم اعلان نه شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د دغو انتخاباتو د نتایجو د ځنډ لامل د رایو بیا شمېرل و. یاد کمیسیون د ارزونو په لړ کې د هر ولایت د انتخاباتو نتایج په تدریجي ډول اعلان کړل. د دغو انتخاباتو د اعلانېدو په جریان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل انتخابات له درغلیو ډک وبلل او ټول یې لغوه اعلان کړل. له دغه اعلان وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه وکړه چې پاکې رایې به له ناپاکو بیلوي او اسناد به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سپاري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دغه ژمنې وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم د انتخاباتو د لغوه کېدو پریکړه وځنډوله. خو اوس د ځینو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې څارونکي ټینګار کوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دی د انتخاباتو د لغوه کېدو له پریکړې نه پشا کی. د دغو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې د پنځشنبه د ورځې په ناسته کې د حزب ملت متحد افغانستان د دارالانشا رئیس سید بشیر بشرمل وویل
کمیسیون سم شکایت انتخاباتی اسناد و مدارکی داشت که حوزه انتخاباتی ولایت کابل باطل کرد. با تمام اسناد دست داشته خود ما که ما شریک ساخت پروسه کابل باطل شده، اما پروسه کابل با اساس سازش و تعلیق رفته. ما از کمیسیون سم شکایت انتخاباتی ایره میگیم چرا یک هفته پیش که احزاب سیاسی یک هفته انتظار کشیدن که شما موقف خود اعلان کنه چرا سکوت کردید؟
در افغانستان د آزاد و او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید تیر ورځ لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل باوري نه دی چې ټول شکایتونه دي سم وارزول شي. د ده په خبره که دغه لړۍ په شفافه توګه پر مخ لاړه نشي انتخابات به لوی ستونز را منسته.
دا چې هم خلق د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه څه نظر لري له دوی به واورو.
زمانم افتخار احمد چې جرګې ټاکنو احتمالي کوم بریالي کسان چې اعلان شوی دي دایز د منلو وړ نه دي. دا زیاتره د پیسو په مقابل کې شوی دي یا سیاسي ملاتړ دوی درلود. په دې کې ځینې هغه کاندیدان هم شامل دي چې خپل دا منلی و چې دوی بریالي نه دي، خو کله چې د انتخابات خپلواک کمیسیون له خوا لیست اعلان شو دوی په هغه بریالیو نوماندانو کې راغله.
زمانم مجیب الله دا کامیابي او ناکامي د سیاسي معاملو له مخې ترسره شوی دی. دولس په رایه باندې سوداګري
د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ راتلونکو جمهوري ریاست انتخاباتو ته د نوملیکنې بهیر پای ته ورسید. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې اوس د کاندیدانو د اسنادو د څېړلو مرحله پیل سوې ده چې دوه اونۍ به دوام وکړي او د دلوي په شپاړسمه به د کاندیدانو لومړنی لیست اعلان سي. د انتخاباتو د قانون له مخې هر هغه څوک چې 100,000 تذکرې ولري، مسلمان او افغان وي، دولتي رسمي دنده ونه لري، په جنایتونو تورن نه وي، دوه ګونی تابعیت ونه لري او یو شمېر نور شرایط پوره کړي کولای سي ځان کاندید کړي. په دې اړه مبحث را بللی چې په کابل سټوډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان عبدالعزیز ابراهیمی او د مشرانو جرګې غړی زلمی زابلای میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په لومړي سر کې له محترم ابراهیمی صاحب نه پوښتو دا چې د ولسمشیزو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر پای ته ورسید، د راتلونکي لپاره چې لومړنی لیست اعلانېږي څومره موده په پام کې نیول سوې ده؟
به نام خدا و بر سلام به شما و میهمان ګرامی شما. قسمی که شما در جریان هستین، روز یک شنبه آخرین روز ثبت نام کاندیدای ریاست جمهوری بود که تا اکنون 18 تن ثبت نام کردن. نامشان رسما به حیث کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده و این روند بعد از او ما روند بررسی اسناد و مدارک که تمام آنیده از شهروندهای ما به شمول چرای سیاسی و جهادی که رسما ثبت نام کردن ما آغاز کردیم. در طول دو هفته روند بررسی تمام اسناد و مدارک یا ادامه خواهد داشت و بعد از او ما فهرست ابتدایی را اعلان میکنیم. فهرست ابتدایی کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری را بعد از او تمام شهروندا به شمول کاندیدا حق اعتراضات و شکایت مبنی بر اعلام فهرست ابتدایی دارن که میتونن به کمیسیون شکایت انتخاباتی مطرح درج بکنن. بعد از او کمیسیون شکایت انتخاباتی در چارچوب میکانیزم ها و طرز عمل ها و مواد قانون اساسی قانون انتخابات با تمام آن در شکایاتی که درج شده یا رسیدگی میکنه و فیصله ها یا یافته هایشون هم مبنی بر اعلام فهرست ابتدایی به ما ارسال میکنه. بعد از اون ما نتایج نهایی را اعلان میکنیم.
دکتر سبزلمه زبلای، د جمهوری ریاست د کاندیداتوری په اړه باندې جن شرایط قانون کې واضح شوی دی، په مغه کې د دوګونی طبیعت موضوع ده، په جنگی جرمونو د ککړېدا موضوع ده، بلابل د غصب موضوع ده، بلابل اړخونه دي. تل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولیدي چې په دې برخه کې دوی څېړنې کې بیا څېړنې سرسري او وایي تیرې شوې دي، د تاسو سپارښتنه څه ده چې دغه څېړنې څومره جدي تر څو پورې هغه کسان چې واقعا د کاندیدي وړ دي هغه ځانونه کاندید کړي او نور کسان چې وړ نه لیست نه ووځي؟
ډېر شکر ترسه در مخ اول تاسو ته د جناب ابراهیمی صاحب ته او ټول اوریدونکو ته چې د ازادي راډیو اوري احترامات اختموم. دا واضح خبره چې په قانون اساسي کې د شپیتمه ماده باید شرایط وضع کړي دي د یو کاندید لپاره چې څوک ریاست جمهوریت ځان کاندیدي په د مدني حقوقو څخه محروم نه وي، په جرم باندې د ارتکاب په جرم باندې متهم سوی نه وي، د محکمې د خوا څخه فیصله نه وي ورباندې سوې، یا فرضاً 40 کال عمر وي. همدغسې موږ تاسې د انتخابات قوانین هم دغسې ورته لرو، شرایط ورته شته. مهمه دا ده چې 100,000 تذکرې مو غوښتې دي، چې باید 100,000 تذکرې چې کرم ورباندې ولسوي دام باید راوړي. اوس داسې نفر موږ ډېر پکښې وینو، یا په خپله کاندید یا معاون دی چې هغه په د ولسي جرګې کې کاندید و چې هغه فیصله 35,000 رایې نه دي پیدا کړي. نو 100,000 دغه سټیکردار تذکرې یا پلویان دي دغو غایانو یا دغو ورونو له کمه کړي. زموږ خواهش دغه دی چې محترم کمیسیون چې دا اوس پلټنه کوي ورباندې شروع دي، د دوه هفتو لپاره وخت لري، لطفا دغه دي جدي ونیسی چې اول خلق سی په سابقه کې دی په جناتو باندې دغسی وی دی درسته چې محکمه په فیصله نه کړي ځکه چې هغه انتقالي عدالت پروسه خو په افغانستان کې دغه نه پر نه سو ولی شواهد سته آثار سته شاهدان سته څوک په جناتو باندې دغسی وی متهم سو دی چا جناتونه کړی لطفا دغه خپل پاک وجدان دروي څخه قضاوت وکي بدون دغه څخه هر رقم ملحوظات په نظر کې ونیسي دا که هر څوک کچيري اوس په قدرت کې کچيري د تنظیمو په راس کې کچيري همدغه سیاسيونی که پیسداري که غریبي که په هر جو به خبرې کوي افغانان دي ټوله شکر دي مسلمانان دي دغه وطن تابعیت لري صرف دغه معیاراتي وبند تطبیق یو داسې په جنایتو باندې متهم دي یا شواهد اوربند لري پلټنه دي وکي لطفا دې لیست وباسي
ابراهیم صاحب لکه ما خې چې ډاکټر صاحب یادونه وکړه په دې برخه کې کمیسیون باید جدي برخورد وکړي ګورو چې یو شمیر کسان په یو انتخاباتي ټیم کې سره راټول شوي یو کاندید او دوی معاونین دي په داسې حال کې چې دوی رسما دندې هم دي لري دولتي دندې لري انتخاباتو قانون کې د اساسي قانون کې دا واضح شوی چې دوی باید استعفا وړاندې کړي فقط په دې برخه کې کمیسیون څومره جدي ده او چې تر څو پورې دغه ماده یا دا شرط تطبیق کړي
دقیقا به هیچ عنوان استثناء کمیسیون مستقل انتخابات به هیچ شخص یا هیچ فرد قائل نیست و هر آنچه که مواد قانون اساسی، قانون انتخابات و طرز عمل واجدین کاندید شدن انتخابات ریاست جمهوری است ما عمل میکنیم و هر شخصی که امون شرایط که در مجموع در طرز عمل واجدین کاندید شدن و قانون اساسی قانون انتخابات آمده ما رو عملی میکنیم مثلا در تابعیت افغانستان داشته باشه، مسلمان باشه، سن 40 سال پوره کرده باشه، محکوم به جرایم ضد بشری نباشد، محروم از حقوق مدنیش نباشه، امولیست 100 هزار آمی یا 1 لک حامی که از 20 ولایت از اقل 2% داشته باشه او را تکمیل بکنه، امو طرفی که پول هست 1,000,000 افغانی هست او را در مجموع داشته باشه، استعفا خطش هست، فرم ثبت داراییش هست، فرم صحیحش هست، فرم استلام جناییش هست، اینی همه موارد هست که هر کدامش ما تک به تک ایره ما بررسی میکنیم در صورت که افراد اشخاصی که ثبت نام کردن در شمولی 18 تن این شرایط را پوره نبکنم مطابق به مواد قانون یا به فهرست ابتدایی کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری را پیدا نمیکنن.
دکتر صاحب تل د انتخابات کمیسیون په دې برخه کې ژمنه کړې ده لکه د ولسی جرګې انتخابات مو ګولیدل، د تیر 2014 کال انتخابات مو ګولیدل، خو بیا هم لیدل سی ځینې نیمګړتیاوې موجود دي لکه د یو کاستا په دولت کې وظیفه لري د کاندید سوید په دې برخه کې تاسو پرختنه چي دی او قانون په دې برخه کې څه صراحت لري؟
قانون خو جنابی ابراهیم صاحب ته شي کوي دی اوس متعید
مو ګور قانون لرو خو به
تطبیق
کوي تطبیق
اصلا خبره په حکومت کې ده کچیر حکومت د اوله سرڅخه په هر عرصه کې د قانون راخسته او تطبیق کړي وای پر هر ګین تطبیق کړي وای په سپینی په اصطلاح په ریاست جوړه کې تطبیق شوی وای په خپل پر ډاکټر بابلا تطبیق وای په ډاکټر رئیس جمهور اشرف غنی باندې تطبیق وای د پارلمان پر هر غلو پر هر غاصب باندې تطبیق وای پر قضات تطبیق وای پر څارنوال تطبیق وای پر والی تطبیق وای پر معین تطبیق وای پر وزیر تطبیق وای نن به دغه د تشویش هیڅ نه درلودلای چون دغه سی خلاوی په دغه څو کلونو کې دلس پنځله سکاله کې وای د اشرف غنی سره دورانه
انتخاباته کمیسون وای په خوا چرته ترسیو ترسیو وس موږ ژمنه چې تطبیق کی دوی به وتوانی
دوی ژمن دی دا کارم کولای شي په شمت باندې کانفرنس کې د ملت څخه کومه کوالی شي وروره د دوغه ولسو نه پر تاسو کاندیدان دي که تاسو په مورګه هر کوم معلومات لري تاسو لته ما سره کومه کوي مستند راکی مست معلومات دي رشته دا یو لک نه پر تذکرې د شول ولاتو په نامه باندې شول کړی دي رشته هغه په ولاتو کې ستاسو د مربوطه ولات خلک دي کومه کوي جنایت کړی دی په کوم ولات کې کړی دی غلا کړی دی غصب کړی دی په کوم ولات کړی دی کومه کې د ملت څخه وغواړي بهترین حمایت د دغه کمیسون د لپاره په دې شرایط کې دا جل دغه لپاره د دوی د ملت غوښتنه ده نه د حکومت ځکه په حکومت کې هم د اکثر عبدالله کاندید دی امری صاحب جمهور کاندید دی هغه نس کولای دی سره د صادق
خان ډاکټر صاحب یو بل موضوع تر ازم قانون د جمهور ریاست د ټیم پاړه باندې وضاحت لري کله چې دوی مثال استعفا ورکړي د قدرت خلل رامنځته کوي قانون لته صراحت لري چې دوی باید استعفا ورنکړي اوس اجرایی ریاست تر ازو ډاکټر صاحب عبدالله وایي چې د حکومت یو برخه هم حکومت ما سره تقسیم شوی د زی استعفا نه ورکوم قانون په دې برخه کې صراحت لري او په دې وخت کې کمیسون باید څه برخورد
دا نس کېدل چې مشتاسي دا حکومت راوخو د تفاهم په نتیجه کې حکومت ورته وایو نه د قانون اساسي مطابق او بیا نو چې قانون اساسي را واخو نیمه بخش کې تطبیق کو پر رئیس جمهور پر ډاکټر عبدلازنی دین مستثنا کو زه دا وایم چې نه رئیس جمهور بعد د خپل وظیفیت دوام کړوي نه ډاکټر صاحب عبدالله ځکه د قانون اساسي مطابق د دواله نه راغلي د دواله قانون اساسي په خلاف یو تفاهم کړی
قدرت خلا رامنځته کیږي
خود دا قدرت خلا چې راځي دی بعد تاسو سنجولای وایي ورور موږ خدواله د قانون اساسي خلاف یو وس د پروسه قانوني کو دواله بعد استعفا ورکو د یو داسې شخص ته مثال په تور د مثال یا د قانون اساسي کې تشریح شوی دی کچې رئیس جمهور نه څوک وي د اول ماوین وي آیا د سنا د مجلس رئیس وي آیا د وزیر خارجه وي څوک دی د پروسیجر تر اندازې تشریح شوی دی
ابراهیم صاحب دې برخه کې تاسو نظر مغوړ یعنی قانون په دې وخت کې صلاحیت لري چې دواړه منځب لاړ سي اجرایی ریاست نه استعفا ډاکټر صاحب عبدالله وکي په قانون په دې برخه کې څه وایي کمیسیون څه اقدام لري
خو در مجموع در مواد قانون اساسی قانون انتخابات اموارت همش صراحت داره و نامی از مثلا حکومت چون در قانون آمده ماده 61 که کار رئیس جمهور در سال پنجم در اول ماه جوزا با پایان پیدا میکنه و مورد قانونی وضاحت دوام داره که تا زمانی که رئیس جمهور بعدی یا شخصی که میان بعد رئیس جمهور این شخص میتونه به وظایف خود ادامه بده اونجا قانون وضاحت داره و مورد دیگه که شما مطرح کردین خب در قانون موارد مطرح نیست از که مشخص باشه که ریاست اجرایی هم استعفا بده یا موارد و مورد دیگه که مطرح هست حکومت مورد هست و الان چه که قانون حکم میکنه و مطابق از او عمل میکنیم و هیچ موارد در صورتی که افراد اشخاصی که قبلا جناب زابلی صاحب مطرح کرد که با جرایم ضد بشری یا نقض حقوق بشر و دوسیه های از افراد مسئله غیر مسئول دارن یا مواردگی دارن در جمله ازی کاندیدا اونجا باز تمام ما آنچه که مربوط ما میشه مطابق با مواد قانون اساسی قانون انتخابات صراحت داره شرایط چی است این موارد دیگیش رسیدگی به موارد بدیش به مربوط کمیسیون شکایات انتخاباتی است که شهروندای ما شکایاتی که داشته باشند میدانند شکایتشان را درج میکنه و کمیسیون شکایات انتخاباتی در به اساس میکانیزم ها و طرز عمل ها و مواد و اسناد دست داشته میتونن که بررسی های خود اعلان بکنه و فیصله شان رو به ما روان بکنه ما فیصله شان رو در فهرست نهایی اعلان میکنیم و مواردی که در رابطه با موضوع محروم بودن حقوق مدنی شان است یا جرایم ضد بشری شان یا موارد دیگه که مطرح هست در صورت اگر موارد باشه تمام شهروندان میتونن شکایت شان بعد از این که ما فهرست ابتدایی را بعد از تاریخ 16 دلوه فهرست ابتدایی را اعلان کردیم میتونن شکایت شان را درج بکنن
دکتر صاحب زلمه زبلای دین کسان زنه کاندید کړي په داس حل کې د ولسی جرګې انتخابات ته کاندیدو 2000 رای ونوړي 3000 رای ونوړي اوس له 100000 تذکیرو سره راځي د انتخاباتو کمیسیون کې ځان ثبتای ستونزه چیرته ده دا تذکیرې لکه مکړې دا ولسی ملاتړ کله درلودای ولسی جرګې ته به کامیاب شوی وای
ما د خبر په سر کې هم دغه ټیک ته اول اشاره وکړه چې دا چې ورونم ستا چې په خپل ولایت کې مثال ولسی جرګې ته لار نه پیدا کړي کیناتې هم کړې چې ما رای نه د ولایت شکایت اعلان نه کړی د شکایت کمیسیون ته ولې اوس یې ادا کړې د 100000 پلویان لرم او د 100000 پلویان اخوا ته نور ریاست جمهور ته ځان کندوم چې د افغانستان په سطح باندې رئیس جمهور سم دا په دې معنی چې موږ تاسو په د فعلي ټاکنیز سیستم کې ډېری خلاويسته دغه سي نفر چې هم په خپل ولایت کې محبوبیت نه لري نور افغانستان خو پرېږده دا هم د کمیسیون د انتخاباتو لپاره یو سرگردانی ده هم د بودیجه نه قربانی مصرفیږي اخرم سر بدی خاطر د نوم وخت سیس پلانکیم کاندید دی نو هیڅ کوم مفاد نه ده تلری په واد دې شهرت پیدا کی د شهرت یې منفکیږي موږ په پیژو د څوک دی داخلك کې ته غواړې نو مان بلم د توخو چې پیدرام دی څوک دی دا نه لازم چې دی داس کار کوي ولې د افغانستان ملت دې ته دونس خدای نه خواسته تیش کار کوي چې دی ولې چې ګټ ځان هیڅ کامیاب ولې افغان ټول افغانستان د ملت نماینده غني دا غلط کار
ابراهیم صاحب کچې راسو لیست
ته وګورو کچې د پرلیس کې 15-17 کسو موږ تاسو ولرو به ما کسان چې امکان نه لري د بریالي توپ دوی پرلیس کې راسي او الته سټیکر چاپ سي الته ورقه چاپ سي درې ورکونه ورقه کچې کم لیس موږ ولرو دلته د مصرف نه یا لګخ نه څومره سپما کیږي
دقیقا یک چالش هایی که فراراه تمام بورس های انتخابات و خصوصا روز رای انتخابات هست تعداد کاندیدا هست، یعنی این چالش کلی هست، هم بر ما مشکلات به وجود میاره و هم به رای دهنده که مثلا بسیاری مناطق ما شهروندای ما از سواد کافی برخوردار نیستن و تفکیکشان که کی به کدام شخص رای بده این چالش کلی هست. خب ما مطابق به مواد قانون اساسی قانون انتخابات صراحت داره که ما نمیتونیم تمام شهروندای ما مطابق ماده 33 قانون اساسی حق کاندید شدن و حق رای دهی را داره که ما یا را سلب حقشان بکنیم، هیچ مرجع نمیتونه. هر آنچه که ما شرایط گذاشتیم در صورت شرایط پوره بکنن یا را پیدا میکنن. اما باز هم
دلته یو سوال دی برای میسه په بخانه سره خبر دقت کوم مخه می یادونه وکړه د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ولس نه 2000 تر 3000 رای نه دی اخیستی، خو تاسو کمیسون ته راځي او لاک رای په بغل کې نیولی الته ځان سپری.
دا 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 انوز موارد کې انوز ما فرست ابتدایی اعلان نکردیم، فعلا بررسی های ما آغاز شده در رابطه با اسناد مدارک ازیا و بعد از معلوم شو. و ظرافت گپ دیگه ای است که تنها از یک ولایت یک لگ استیکر نیست یا لیست هامی نیست، از 20 ولایت حداقل از 20 ولایت باشه 2%. ممکن این بعد شهروندای ما که مواردی که مطرح شد ممکن از ولایت دیگه هامی داشته باشن یا موارد معلومات استمو لیست هامی رو جمع کرده باشن. خب این برای ما آنچه که شرایط به ما تکمیل میکنه ما اون را تطبیق میکنه. ما نمیگیم که تو از کجا کردی از کجا نکردی، تقلبی نباشه، در سیستم ما ثبت باشه، موارد باشه، این موارد خون باز نگه. ما نمیتونیم که او را مانع از این شاییم. اسناد مدارک ما را تکمیل بکنه، شرایط تکمیل بکنه و به فهرست ابتدایی را خواهد پیدا کردن. بعد در صورتی که پیدا نکنن را پیدا نمیکنن، ممکن بسیار چهره ها به مشکل.
زنان من زبلای سب تاسی دیو لس استازی دو اونه پاتی دیل پارا سی دوی دادی کاندیدانو داغا غاسنا دو چرل سی دل تا او لس سکوال پکار دی جنه کسان سی دی حتی مگو تاسی لرو چی دیر زیاد پی جرمو متهم دی خلق رو باندی اترازو نلری او لس باید سو که تر سو پر شکایتو کمی سی دی انتخاباتو کمی سون توار سی آغا سی چی پستر گولی دلی یا کم اسناد پلاس که چا پار لری واری که او لس باید سو که
موش خود اغا ولی چی دا کمی سون اغا شد تا کگا فداغ فیلی لند وقت که ام دا غلی چی ام دا شکایتو کمی سون ام دا تاکونو کمی سون دواره پر اولس شاقو که دوگو اولس نا پر پا موری که تاس هر اکم مصبت و منفی
اولس گوره که پو هوای لری انتخاباتو کمی سون وای چه مگو چرده نکو؟ چرا نه کی ولس باید سو کی چرا ولس پر مسئولیت
داره که ولی چی اسنادونه ولی غیر قابل انکار اسناد مستند اسناد شواهد هغه دی په خپل مربوطه ولا تو کی د شکایتو ته کمیسونو د څنګهستا غوت دی مراجعه کی هغه څلوشتا دی په خدمت کی دی غوت دی ورکی دغه نفر کاندید دی صدا شاید دا رقم شواهد رو بلرم خدای نه خواسته د غصب دی د قاتل دی د په داسې جرایم باندې متهم سو دی دا ټول اسناد شواهد دی دغه دی ټول ټول کی شکایت کمیسون دی
ورته سبب یو بل موضوع ده. هر کس انتخاباتی تیم جوړ کړی ده، په انتخاباتی تیم کې یو کس سنسر نیول یا د ځانګړي استازي په توګه باندې یا د دریم کس د مرستیالي په توګه دوی چې کلمو بریالي سلو دغه موږ اساسي قانون تدلو د مرستیال ټاکو یا اجرایی ریاست په پام کې نیول. قانون په دې برخه کې څه سرحد لري؟ دا کسان څه ډول کسان دي؟ ولې د اهداف تعقیبوي؟ څه غواړي؟
قانون خود در مخه ابراهیم سر تاسو ووله که چیرې دی هغه شرایط دي وزکری دي هغه ورتراوی
کوره په قانون که خود درم کس نسته چې انتخاباتي ټیم کې ته معرفي کوم ته راول
دا خود دی کمپاینی راغ دی په دغه کې رسما نه دي نه کمی سنځنی قبل کړی دي چې درې ماوین
نو ګوره خپل مسې چې ټیم جوړو دوه غلطه مهدی سره لاسلیک شي زمونې سره
دا خو غیر رسمي د پردې شاته دي توافقات دي قانونا خو کمیسون اعلان ورته وکړي تاسې د قانون اساسي مطابق نه هغه شرایط موږ نه منو فرضا صدارتي سیستم تاسو مشتواس یو صدر اعظم مشتمر پکې موږ نه سبتو یا درې ماوین راوري موږ نه سبتو موږ دوه ماوینن یو رجه موږ سبتو دا خود دی هغه فیصله خوب لیدل دی چې کچیر موږ کامیاب کیږو بیا به لوی جګړه غواړو په کې به یا سیستم ته تغیر وکړو یا به درې ماوین ته ځای ورکړو دا بعدی دی تصامیم دی د کمیسون سره مخ خوښ دی کچیر دغه موارد ورغلی چې موږ مطمئن یو دی سبکری نه دی لطفا جواب ورکړئ
ابراهیم صاحب کبدی برخه کې ته لږ وضاحت ورکړئ
چې تاسو راغلي دي چې دریم په انتخاباتي ټیم کې دریم کاسي تاسو هغه ثبت کړی دوی درته وضاحت درکړي.
جناب افغان صاحب، قسم کې شما میدان نجریان هستین، ما هیچ شخص را که با خلاف آن چه طرز عمل ها مواد قانون است در مجموع عمل نکردیم. گفتیم که شخص خود رئیس جمهور که به انتخابات ریاست جمهوری خود کاندید میکنه همراه دو معاونشان، معاون اول و معاون دومشان که مواد قانونی اینجا صراحت داره، ما مطابق از او عمل کردیم و ما در هیچ جایی مثلا یک شخص که سه معاون آورده باشه ما او رو ثبت کرده باشیم یا موردی که صدارتی رو پیشنهاد کرده باشه ریاست اجرایه یا موارد به هیچ عنوان. ای مواردی که به شما آمدن با حضور دو معاونش بوده ما انجام دادیم و خلاف مواد قانون هیچ وقت ما عمل نکردیم و نمیکنیم. اون موارد دیگه که مطرح شده و بعد از برنامه های خودشان است که اگر شخص آینده با حکومت را پیدا کرد و از وظایفش است که مطابق با مواد قانون اساسی که صلاحیت تعدیل مواد قانون کی داره، صلاحیت تغییر نظام کی داره، اونجا کلش وضاحت داره و بس از موارد خودشان هست. آنچه در حیطه صلاحیت ما هست ما انجام دادیم و میتیم.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړی ډاکټر صاحب زلمی زبلای او د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون مرستیال وین عبدالعزیز ابراهیمی له تاسو مننه درنو اوریدونکو تربیه ښه چاره.
زما رایا، زما حق، د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.